السلام علیکم له غرمه نه مخکې لس بجې دي د ازادي راډیو یوې بلې او سات خبرونې اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. دا خبرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی خبرداری ورکوي چې له وسلوالو طالبانو بعد د پرونۍ خونړۍ حملې غچ واخلي. په عین حال کې د سیاسي اپوزیچارو کارپوهان وایي چې تر څو پورې پاکستان ونه غواړي په افغانستان کې تاوتریخوالی نه بندېږي. د افغانستان د وروستیو تحولاتو په خاص توګه په کابل کې د پرونۍ حملې وروسته د دې خرده وضعیت په اړه په روانه خپرونه کې په مستقیم ډول تازه جزئیات در سره خپرو، خو په سر کې له ناجیې صاحبې څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
ابتدایي شواهد څرګندوي چې په کابل کې پرونی حمله له بهره پلان شوې وه. ټاکل شوې چې د ناټو او روسیې ګډه شورا نن په بروکسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن سعودي عربستان ته ورسیږي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان حکومت وایي ابتدایي شواهد څرګندوي چې په کابل کې پرونی حمله له بهره پلان شوې وه. د حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې پر دې اساس پاکستان ته د عبدالله عبدالله سفر هم وځنډول شو. ښاغلي فیصل څرګنده کړه چې سبا به د حملې په اړه د څېړنو پایلې اعلان شي.
شواهد مو ترلاسه کړی دي. په دغو شواهدو کې اولنی بحث دا دی چې دغه حمله د افغانستان په داخل کې پلان او ترتیب شوې نه وه، اما په ټوله کې دا چې کوم هیواد په دې کې مستقیم لاس لري، کوم هیواد یا ډلې اشخاص او افراد په دې کې غیر مستقیم لاس لري، دا به تر بشپړ پلټنو وروسته څرګندېږي. اما د وطن د اوسنۍ شواهدو پر اساس باندې دا تصمیم نیول شوی دی چې پاکستان ته راتلونکی سفر وځنډول شي.
ټاکل شوی وه چې عبدالله عبدالله د مئی د میاشتې په دویمه او درېمه د پاکستان د صدر اعظم په بلنه اسلام آباد ته رسمي سفر وکړي. جاوید فیصل وویل چې د افغانستان د خلکو د دښمنانو ځالې په پاکستان کې دي، خو د خپلو څېړنو تر بشپړېدو نشي کولای چې کوم هیواد یا ډله په دې حمله کې په لاس لرلو تورن کړي. د بشری حقوقو د سارنې نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي په کابل کې پرونی خونړۍ حمله د ملکی خلکو د مسؤلیت لپاره د طالبانو د تعهد تشوالی ثابت کړ. د بشری حقوقو د سارنې دا سازمان وایي چې د دې حملې زیات قربانیان ملکی خلک وو او حتی ماشومان پکې زخمیان شوي او وژل شوي دي. هیومن رائټس واچ وایي د جګړې د نړیوالو قوانینو پر اساس د خلکو په منځ کې له داسې وسلو یو چاودیدونکو موادو کار اخیستل جنگی جنایت ګڼل کیږي چې د ملکی او پوځي اهدافو ترمنځ تفکیک نشي کولای. د ناتو او روسیې ګډه شورا به نن چهارشنبه په بروکسل کې جوړیږي د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. دا په تیرو دوو کلونو کې د ناتو او روسیې د ګډې شورا لومړۍ غونډه ده چې د ناتو د غړیو هیوادونو او روسیې استازي به ګډون پکې لري. په دې تړون کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو پرون خبریالانو ته وویل چې د افغانستان پر امنیت، د اوکراین د حالاتو د کرارۍ لپاره د منسک د موافقې عملی کېدو او د ناتو د پوځي فعالیتونو پر څرنګوالي به خبرې وشي. واشنگتن وایي چې د افغان حکومت او طالبانو د سیاسي جوړجاړي لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي انټرفاکس خبري اژانس ته وویل موږ د روان کړکیچ د حل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د هر داسې سیاسي جوړجاړي منلو ته تیار یو چې په پایله کې ډاډ ترلاسه شي چې طالبان او د حکومت نورې مخالفې ډلې له تشدده لاس اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دې چارواکي نوم نه دی اخیستی. هغه د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو او اقلیتونو د حق خوندیتوب ته ځانګړې اشاره کړې ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 دېرش پوله، یو اروپایي یورو 8 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایراني تومان 19 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 6.4 افغانۍ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن چهارشنبه سعودي عربستان ته ورسیږي. ولسمشر اوباما په دې شپږ ورځني سفر کې برتانیې او جرمني ته هم ځي، خو په ریاض کې به د خلیج د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې تر ګډون مخکې د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سره وګوري. رپورټونه وایي چې اوباما به وروسته د برتانیې له صدراعظم او ملکې دوهمې الزابت سره وګوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر به د سفر په پای کې جرمني ته ولاړ شي او له صدراعظمې انګلا میرکل سره تر لیدنه وروسته به د جرمني په هانور ښار کې د صنعتي ټکنالوژۍ یو نندارتون هم پرانیزي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو جان کری او جواد ظریف په نیویارک کې خبرې وکړې. تر دې غونډې مخکې چې د بندو دروازو شاته وشوه، کری او ظریف په لاس روغبړ او د ورغلو خبریالانو هرکلی وکړ، خو یو هم د خپلو خبرو په اجنډا څرګندونې ونه کړې. د امریکا د ایران او امریکا د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې سره ګوري چې په تهران کې یو شمېر لوړ رتبه چارواکو شکایت کړی چې واشنګټن په اټومي موافقه کې خپلې ژمنې نه ترسره کوي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوه ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د بشار الاسد د رژیم په بمبارۍ کې ملکي کسان وژل شوي دي. د دې ډلې ویلي چې بمبارۍ د سوریې په شمال ختیځ ښار ادلب کې شوي چې څلور څلوېښت تنه پکې وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په اکوادور کې د ژغورنې ډلې په هغو 200 کسانو پسې لټکوي چې د وروستۍ زلزلې له امله لا درکه شوي دي. په اکوادور کې د سې شنبې د ورځې زلزلې چې 15.8 درجې وه لږ تر لږه 1500 کسان وژلي دي. د کولمبو، مکسیکو، هسپانیا او د نورو هیوادونو سلګونه ژغورونکي د اکوادور زلزله ځپلې سیمو ته رسېدلي او د روانو ویجاړیو او ودانیو لاندې د لادرک او یا ژوندي پاتې کسانو د راویستلو په چاره کې مرسته کوي. او د امریکا ټلویزیوني شبکې ویلي د جمهوري ریاست لپاره کاندیدو جمهوري غوښتونکي ډونالډ ترامپ او دیموکراتي هیلری کلینټن د نیویارک مقدماتي انتخابات ګټلي دي. په دې لوی بری سره ترامپ او میرمن کلینټن به په راتلونکي نومبر میاشت کې د سپینې ماڼۍ لپاره په کیدونکو انتخاباتو کې له یو بل سره سیالۍ ته نږدې شوي دي. دواړو کاندیدانو په اسانۍ سره په نیویارک کې خپلو سیالانو ته ماتې ورکړه. له ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو څخه د کاندیدانو د ټاکلو لپاره چې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره به په خپلو کې سیالي کوي، په راتلونکي اوړي کې د دواړو ګوندونو سراسري غونډې جوړیږي. او تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له ناجي صاحب څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اورئ. ولسمشر اشرف غنی وایي له طالبانو څخه به د کابل د پرنۍ حملې غچ اخلي او د نوموړي په خبره په وژنو او چاودنو سره د افغانستان خلک څوک نشي سره ویشلای.
پیګی چې د چا دپاره کار کوي د افغانستان د دښمنان، پیګی چې د چا د لاس علی یو وارې سر په ګریوان.
د پوځي چارو کارپوهان وایي پاکستان کونه غواړي په افغانستان کې تاوتریخوالی نشي بندېدلی.
تر څو چې پاکستان دې قناعت را نشي په افغانستان کې ثبات دوی په ګټه دی، تر هغو پورې خو تاسې خپله پاکستان په دې برخه کې همکاري نه کوي.
په کابل کې له پرونی برید وروسته امنیتي وضعیت او د خلکو روحیت څه ډول ده، په دې ښار څه ډول فضا خپره ده، په دې اړه په همدې خپرونه کې مستقیم یا لایف رپورټ هم اورېدلی شئ. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه هم لرو او دا هم اورئ چې ایټالیا د 115 میلیون یورو په ارزښت له افغانستان سره د مرستو درې هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. د خار جوړونې وزارت وایي تر دې وروسته به ټولې ودانۍ په معیاري ډول او لوړ کیفیت جوړیږي. د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا 219 پروګرامونه کور کړي او د ګوړې اچار خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د کابل د پرلوی حمله ورسته په دې خار کې وضعیت څه ډول دی، امنیتي تدابیر څه ډول دي، پر خار څه ډول فضا خپره ده، او آیا هغه کوڅې چې پرون په وینو لړل شوې وې اوس پاکې شوې دي او که څنګه؟ همدا شېبه زموږ همکار اجمل تورمان چې ساری د کابل خار کتلی دی له کابل سټوډیو څخه راسره په تماس کې دی. تورمان صاحب، سهار په خیر. د کابل وضعیت له پرونۍ پیښې وروسته څه ډول دی؟
بله مراد صاحب، تاسو او د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، نن سهار زه چې کوم په هغه لار راتیر شوم، فضا تر پرونه یو آرامه وه، خلک خپل دوکانونو ته راغلي ول، خپلو کارونو ته راغلي ول، د پخوا پر شان خپلو کارونو ته ادامه ورکوله. ولې په سیمه کې د عملی په سیمه کې هلته ما ځینې بربري موټرې ولیدلې، بار وړونکي موټرې چې سیمټي موانع پکې بار وي او دی خواته وړلې. زما پام چې کوم سیمټي موانع پرون د دغه عملې له کبله نړېدلې دي، دا موانع به د هغې په ځای باندې ځای په ځای کېدلې. دغه شان تالاشي او امنیتی تدابیر ډیر شدید ول د محمود خان په سیمه کې، او د محمود خان د پلن هغه سړک چې د ښار په لور ځي هغه هم د امنیتی کسان لخوا د ترافیک پر مخ باندې تړل شوی و. نور آرامي و، تاسو ویل چې هغه سړکونه هغه ځایونه چې په وینو لړل شوي ول پرون، تر دغې پیښې وروسته پرون په کابل کې یو باران وشو چې تر ډیره دغه سیمې پاکوالي او دې برخه کې مرسته وکړه. په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په ټولنیزو رسنیو کې د دغې پیښې وروسته خلکو ځینې اعلانونه خپاره کړل چې ورشئ په روغتونونو ته او ټپیانو ته وینه ورکئ. جوپې جوپې خلک پرون هم ورغلل او نن هم داسې پروګرامونه شته دی چې خلک ورځي او روغتونونو ته د ټپیانو لپاره وینه ورکوي. په تلفاتو کې کوم بدلون نه دی راغلی. ما پرونی تلفات چې اعلان شوي ول د کورنیو چارو وزارت لخوا چې دېرش تنه وژل شوي او درې سوه شل تنه ټپیان دي، ولې کېدای شي بدلون راشي، ځکه چې کېدای شي د ځینو ټپیانو وضعیت ښه نو تغییرات کېدای شي چې راشي. دغه شان د کابل د ښار د اوسیدونکو او د مدني فعالانو لخوا نن یوه اعتراضیه غونډه هم په پام کې ده چې وروسته به پیل شي او په راتلونکو خبرونو کې به انشاءالله چې راپور له تاسو سره شریک کړو.
ډیر زیاته مننه کوو اجمل تورمان او دوستانو چې نن سهار وختي کابل ښار له نږدې کتلی دی او هغه سیمې هم تاسو ته په تصویري شکل وړاندې کړي چې پرون پکې خونړۍ حمله شوې وه او سلګونه کسان پکې یا مړه او یا هم ټپیان شوي وو. ویل کېږي چې اوس په کابل کې فضا ښه ده، امنیت ښه ده او امنیتي تدابیر هم شدید شوي دي، خو په فیسبوک او دغه راز په ټولنیزو شبکو باندې هم ځوانان اوس هم بلل کېږي چې له ټپیانو سره د مینې د وینې مرسته وکړي، او لکه څنګه چې زموږ همکار ویل چې په جوپو جوپو کسان پرون روغتونونو ته تللي او خپلو خلکو ته یا د افغانستان خلکو ته وینه ورکړې ده. د افغانستان ولسمشر بیا په خپلو پرونیو څرګندونو کې چې په سردار محمد خان روختون کې وکړله، له وسلوال طالبانو د غچ اخستلو خبرداري ورکړل. په سردار محمد داود خان روختون کې نو ولسمشر غنی هغه ټپیانو کتل چې په پرونۍ حمله کې زخمیان شوي وو، او وی ویل چې هیڅوک نشي کولی چې د افغانستان خلک سره وویشي. له بله پلوه بیا د حکومت اجرایي رئیس عبدالله ټاکل شو چې د مې په لومړیو کې پاکستان ته لاړ شي، او دغه ویان وی چې اجرایي رئیس له پرونۍ پیښې وروسته خپل سفر پاکستان ته لغوه کړی دی. د دې ټولو موضوعاتو جزئیات به د فرسې جلال زی په دې رپورټ کې وورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی په توندو الفاظو وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړ چې په بزدلانه حملو د افغانانو اراده نسی کمزوره کولای. ښاغلی غنی پرون په کابل کې د حملې د یو شمېر زخمیانو سره وکتل او ورته ویل چې وسلوال د پردیو د لاس وسله دي او د افغانستان له بربادۍ پرته پر بل شي فکر نه کوي.
و خاینانو، پیګی چې څومره موزل سوي دي، څومره ما د قهرمان اردو باندې وزلی دي، موږ د وزلو اراده نه درو. تاسې مجو پیګی چې د چا د پاره کار کوي، د افغانستان د دښمنانو پیګی چې د چا د لاس علیه یو واره سرم په گریبان ویس، فکر و عقل باندې وسنجی.
د رپورټونو په حواله پرون د ادارې محافظت رجال برجسته ادارې ته نږدې په چاودنه کې لږتر لږه 10 تنه ووژل او تر 340 تنو زیات زخمیان شول. دا پیښه د ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو سازمانونو او د یو شمېر هیوادونو رهبرانو وغندله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې دی به غلی نه پاتې کیږي او د حملې غچ به اخلي.
هر خونه که به ناحق ضایع میشه منتقام شي. تاسې خیال کوئ چې ملت تقسیموئ؟ دا ملت یووالی.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس په کابل کې تر دې حمله ورسته پاکستان ته خپل سفر لغوه کړ. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د ابتدایي شواهدو پر اساس داسې ګڼل کېږي چې پرونی حمله په بهر کې پلان شوی و.
د همدغو شواهدو پر اساس باندې تصمیم ونیول شو چې پاکستان ته د اجرایه رئیس سفر چې پلان و د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف رسمي بلنه د مې پر 2مه او 3مه وسي وځنډول شي. موږ شواهد چې ترلاسه کړي دي دا ښیي چې حمله په افغانستان کې پلان او طرح شوی نه و. عمل دې لپاره چې کامل وضاحت ترلاسه کړي چې دقیقا څوک کوم هیواد یا کومې ډلې په دې مسله کې مستقیم شکیلې وي موږ باید بشپړ لوخ نتایجو ته منتظر شو.
ښاغلی فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به پاتو 3 ساعتونو کې په کابل کې د 14 پړه د څېړنو نتایج اعلان کړي. تر دې مخکې عبدالله ویلي و چې وسلوالو د حمله د امنیتي ځواکونو په وړاندې په عملیاتو کې د ماتې خوړلو له امله کړې ده. طالبانو په وروستیو کې په افغانستان کې د عمري په نوم د عملیاتو پیل اعلان کړ. په کابل کې د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په حمله کې 2 وسلوالو لاس درلود.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري ومریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداري ورکړی چې له وسلوالو طالبانو به د کابل د پرونی حمله غچ اخلي. د کابل د نن چاپ رسپانو او اخبارونو هم د کابل د پرونی حمله په اړه مقاله او مطالب خپاره کړي دي. په دې اړه چې د کابل چاپ د نن ورځې مطبوعاتو څه خپاره کړي دي له خپل همکار څخه اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډېره خپل مطالب او سرمقالې په کابل کې پرونی انتحاري حملې ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، له بده مرغه هغه اټکلونه او وړاندوینې رښتیا شوې چې زموږ د هیواد په باب له تیرو 3 میاشتو راهیسې د خپلو او پردیو په خلو تکرارېږي، چې د کابل د محمود خان په ډله ییز برید تر 150 تنو وژنه او له 300 د زیاتو کسانو ټپیان کېدل یې ژوندی ساری دی. د سرمقالې لیکوال لیکلي دا چې برید چا کړې او موخه یې څه ده، ځواب روښانه دی. طالبانو یې پړه پر غاړه اخیستې او دا یې د هغو پسرلنیو عملیاتو د اعلان عملي ساری دی چې زموږ د امنیتي ادارو ویندویانو هسې تبلیغاتي هڅه بلله. په سرمقاله کې وړاندې راغلی دا چې برید زموږ د چارواکو په شمول نړیوالو لوریو هم غندلی. یو لامل یې همدا دی چې پرونی برید ډیر دروند و او زموږ په سلګونه کورنۍ یې د ویر په ټغر کېنولې. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي، دا دښمن یوازې د افغانانو دښمن نه بلکې د سیمې او نړۍ د ټولو ولسونو دښمن دی. باید د دغه دښمن د له منځه وړلو لپاره سیمه او نړۍ له افغانستان سره لاسونه یو کړي او په ګډه یې له منځه یوسي. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت د دغه دښمن ځالې او ملاتړي کړۍ له وخته په ګوته کړي او دا یې روښانه کړي چې پاکستان له افغانستان سره په نااعلان شوي خو مخامخ جګړه کې ښکیل دی. د سرمقاله لیکونکي باور دی چې دغه هیواد نه یوازې د افغانانو د وژنې بلکې د سیمې او نړۍ د ولسونو د وژنې لپاره هم ترهګر او وژونکي ډلې روسي. سرخط پلواکې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې په دې اړه لیکلي، له تېرې یوې لسیزې راهیسې چې د وطن په هره څنډه کې وینه بهېدلې طالب بهولې. هر ځای چې مور بوره شوې طالب بوره کړې، هر چیرې چې ماشوم یتیم شوې پلار یې طالب ویشته، هر ځای چې ښوونځی تړل شوې ماشومان یې طالب ویرولې، هر ځای چې د وطن اقتصاد ځپل شوې د طالب جیب ته دوه کلدارې زیاتې دي. په دې وطن کې د ټولو بدمرغیو ریښې د طالب خیرنې څڼې دي. د سرخط سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکلي چې پر یوه لسیزه دا د 2 کاله نور هم اوړي چې حکومت طالب ته په پرله پسې توګه د دوستۍ لاس غځوي، خو پرله پسې د دوستۍ لاس په نیش وهل کېږي. د سرمقاله لیکونکي په باور نور که هوس دی نو هم بس دی، نور که حوصله وي هم ختمه دي شي، نور که انسانیت وي هم په وحشت دی واوړي، نور نو احتیاط ځان وژنه ده.
جوان
پولیس
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شریک
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو زموږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لا شي بیکره چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم پیدا کولای شئ. ایتالیا د 115 میلیون یورو په ارزښت له افغانستان سره د مرستو درې تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. دغه لیکونه د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان او ایتالیا د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا لاسلیک شول. دا چې دغه هوکړه لیکونه په کوم برخو کې دي په اړه قصیب سولمل رپورټ برابر کړی دی.
د هرات د چشت شریف د سړک بیا رغونه په دغه ولایت کې د کلیوالو لارو جوړول او په فرهنګي چارو کې همکاري له افغانستان سره د ایتالیا د تازه مرستو اساسي برخې جوړوي. د دغه مرستو هوکړه لیکونه د سه شنبې په ورځ کابل ته د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنټیلونی له راتلو سره لاسلیک شول. ښاغلی جنټیلونی وویل چې هیواد یې په افغانستان کې په ځانګړې توګه هرات کې له بنسټیزو اقتصادي پروژو سره مرستو ته ژمن دی. ما په نظر د هرات د چشت شریف سړک ته بیا رغونې او د دغه ولایت د کلیوالو سړکونو د جوړولو تمویل او دغه راز د مشهد او هرات ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ له جوړېدو څخه د ایتالیا ملاتړ ډېر مهم دی. د نوموړي په وینا له مرستو پیسو څخه به 2 میلیونه یورو د چشت شریف سړک په بیا رغونې او 28 میلیونه یورو هم د کلیوالو لارو د ملي پروګرام په برخو کې ولګېږي. د دې ترڅنګ د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر موافقه وکړه چې د هرات ولایت او د ایران د مشهد ښار ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ پر جوړېدو به 15 میلیونه یورو وړیا پیسې ولګوي او د همدې پروژې لپاره به افغانستان ته د اوږدمهال لپاره 150 میلیونه یورو اضافه پور ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر سره د سه شنبې په ورځ په ګډه خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې دغه هیواد به د وارسا او بروکسل په غونډو کې هم له افغانستان سره تازه مرستې اعلان کړي.
جمهوری ایتالیا در بازسازی بخش‌های مختلف افغانستان
دوی د ایتالیا جمهوریت د افغانستان په بیا رغونه کې پیاوړی رول لوبولی دی. هیله ده له 2012 میلادي کال څخه وروسته د افغانستان ضرورتونو ته په کتو د بروکسل او وارسا په غونډو کې هم د ایتالیا تازه مرستې ولرو. ایتالیا په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې 850 میلیونه یورو مرستې کړې دي. دغه هیواد همدارنګه د ایساف په چوکاټ کې د افغانستان په لویدیځ کې پوځي ماموریت ترسره کړی او د همدې ماموریت پر مهال 48 سرتیري په افغانستان کې وژل سوي دي. ایتالیا همدارنګه په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت غړی هیواد دی.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې تر دې وروسته به ټولې ودانۍ په معیاري ډول او لوړ کیفیت جوړیږي. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری دغه څرګندونې د ساختماني شرکتونو له ټولنې سره د یو تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وکړې. له بلې خوا بیا د ساختماني شرکتونو د ټولنې مسؤلانو ژمنه وکړه چې د خپلو پروژو په عملي کولو کې به ټول نړیوال معیارونه په نظر کې نیسي او د لوړ کیفیت لرونکو مواد به استعمالوي. سباون کاکړ په رپورټ برابر کړی.
د دې وروسته به ټول ساختماني شرکتونه د ودانیو په جوړولو کې د لوړ کیفیت لرونکو وطني موادو څخه کار اخلي او په نړیوالو معیارونو به ودانۍ جوړوي. د ښار جوړونې وزیر د همدې موضوع په اړه د سه شنبې په ورځ د ساختماني شرکتونو له ټولنې سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د دغه تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر وخت وویل چې ټول ساختماني شرکتونه د وړتیا پر اساس درجه بندي کړي دي. دی وایي موږ له ساختماني شرکتونو څخه ملاتړ کوو چې د خصوصي سکتور او ښار جوړونې وزارت په ساختماني چارو کې اساسي ونډه لري او دا توپیر هم باید وشي چې هغه شرکتونه چې ښه کیفیت او د مدیریت توان لري هغه وپیژنو او کار اهلي کار ته وسپارو. ښاغلی نادری زیاته کړه چې د دې تفاهم لیک په لاسلیک کولو سره ټول ساختماني شرکتونه کولای شي چې په معیاري ډول د ودانیو په جوړولو سره د کابل ښار په پراخولو کې ونډه واخلي. مخکې تر دې د ساختماني چارو کتونکو په کابل او ولایتونو کې پر موجوده ودانیو د کیفیت له امله انتقادونه کول، او دا هغه وخت معلومه شوه چې د تیر کال په زورورې زلزله کې اکثرو لوړپوړو ودانیو درزونه وکړل. له بلې خوا د ساختماني شرکتونو د ټولنې رئیس نعیم یاسین وایي چې دا ټولنه د ښار جوړونې وزارت ښه همکاره پاتې شوې او په نړیوالو اصولو برابرې ساختماني پروژې عملي کوي. دی وایي دغه تفاهم لیک موږ یو اقدام بولو او موږ د ښار جوړونې وزارت او وزیر ته ډاډ ورکوو چې زموږ د شرکت غړي ښه همکاران دي چې د ښار جوړونې وزارت ساختماني پروژې د سټنډرډ له مخې مختړو
موی پروژه را پیش میبریم.
لدی وړاندې حکومت داسې پلان جوړ کړی و چې بې کیفیته او غیر قانوني لوړپوړي ودانۍ ونړوي، خو کله چې د کابل په منډوي کې دغه پروګرام پیل شو د خلکو له جدي غبرګون سره مخ شو او په ټپه ودرېد. د ساختماني شرکتونو ټولنه په ساختماني چارو کې د ټیټ کیفیت لرونکو موادو کارول، د ساختماني پروژو نه څارنه او په دې برخه کې د حکومت بې پروايي له لویو ستونزو یادوي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. په ننګرهار کې صنعتکاران وایي پر روان کال کې پر دوی مالیه دوه برابره لوړه شوې چې د دې ستونزې له امله ځینې شرکتونه دي ته اړ شوي چې د خپلو فابریکو دروازې وتړي. دا چې پر تولیدي شرکتونو د مالیې لوړېدو له امله نورې څه ستونزې راولاړې شوې دي، په دې اړه زموږ خبریال شاه محمود شینواري رپورټ برابر کړی.
په ننګرهار کې د تولیدي فابریکو مسولین وایي د دې پر ځای چې افغان دولت پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي پر دوی مالیه لوړه کړي، او دا کار به د تولیدي فابریکو پر فعالیت منفي اغیز وکړي. په ننګرهار کې د شمشاد دستګیر تولیدي شرکت مشر غلام دستګیر وایي دوی پخوا حکومت ته 2% مالیه ورکوله چې اوس دا فیصدي 4% ته لوړه شوې ده. نوموړی وایي د مالیې له لوړولو پرته په یو بل نوم نور بلونه هم ورپسې راځي چې خپل د مصروفیت کارکوونکي هم پرې ناخبره دي.
ځکه کومې 2% چې لوړه شوې مخکې 2 ورکوله، اوس هم 4 ورکړي. د 4 باوجود نورې راغلي دي. اوس وایي تاسو چې دا په کوم دغنه راغلي په مالیه ورکړي ده، په وخت هم ورکړي. وایي موږ په دې نه پوهېږو، دا سیستم کار دی او دا کابل نه راغلي.
غلام دستګیر وایي د مالیې لوړول او د اضافي ټکسونو راتګ د کورنیو تولیداتو پر بازار هم منفي اغیز غورځوي. دی وایي د مالیې لوړېدلو سره د تولیدي توکو بیې هم لوړېږي او په بازار کې هغه توکي بیا ښه مارکیټ او مینوال لري چې په قاچاقي ډول له ګاونډیو هیوادونو راوړل کیږي او په بازار کې تر ټولو ارزانه پلورل کیږي.
په بازار باندې دومره تاثیر کړی کم چې زمونږ ګاونډي هیوادونه دي، هغه موږ ته مالونه رالیږي په هغه کم چې په قانوني شکل راځي، په ګمرکاتو کې محصول کیږي او بیا راځي. دا هغې نه غیر زمونږ ډېر اوږد سرحد لرو د خپلو ګاونډیانو سره، په هغه لارو قچاقي مال راځي. هغه دومره تاثیر کړی چې هغه زمونږ فروشات بیخي په صفر باندې ودرولي دي. د دې وجې نه
د ساحل تولیدي شرکت مشر شیرین جان وایي د تیرو دوو کلونو په جریان کې د دولت د نه پاملرنې له امله په لسګونه شرکتونه غیر فعاله شوي، او په خبره یې که چیرې د دوی وضعیت همداسې روان واوسي پاتې نور شرکتونه به هم خپلې دروازې وتړي.
او امنیتی مشکلات، اقتصادی مشکلات، برق مشکلات، دا ټول مشکلات په زیدي وسد دي. اضافه په افغانستان کې صنعتکار دی او خپل شان ژوند تیری، هغه د حکومت نه هم ځان ساتي، دا یو مامور نه هم ساتي، مامور امر باندې ستګره وباسي. بیا په څنګ کې مخالفین هم تنګي، په څنګ کې د دې زیده مافیا کړي، دا غلی چې دي دیم تنګي. نو ډیر مشکلات سره مخ دي. امکان لري چې دا کم وضعیت د حکومت د خوانه د مالی په سیستم کې روان دي سره به دا شرکتونه ټول د منځه لاړ شي.
بلخوا د ننګرهار مصوفي محمد عالم ساغزی دا منی چې مالیه دوه برابره شوې، خو نوموړی وایي دا د مرکز تصمیم دی او دوی مجبور دي چې عملي بڼه ورکړي.
دا انتفاعي مالیه چې زمنګ پروسه کال 2% او سکالې د مالی د وزارت په وړاندیز او همدارنګه د جمهور رئیس د توشی پر اساس باندې، د قانون پر اساس باندې، یعنی دغه انتفاعي مالیه زمنګ 3% ته لوړه شوې ده، چې البته دا د مرکز لزوم دي، دا د خپل د مالی د وزارت لزوم دي چې په انتفاعي مالیه کې زمنګ تقریبا یعنی 2% لوړواله راغله، چې دا هم د ضرورت پر اساس باندې شوی.
د اقتصاد پوهانو په خبره پر تولیدي شرکتونو د مالی لوړیدل د کورنۍ تولیداتو د بیو په لوړوالي مستقیما اغیز لري او همدا لامل دی چې خلک د کورنۍ تولیداتو پر ځای هغه توکي رانیسي چې په قاچاقي ډول هیواد ته راوړل شوي، ځکه د هغوی نرخونه تر نورو ټیټ دي. دوی وایي که چیرې پر تولیدي شرکتونو مالیه کمه او پر وارداتي توکو مالیه زیاته شي، نو کورنۍ تولیدات به په مناسبه بیه د بازار نرخ خپل کړي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لسنیمې بجې شوې دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه کور کلی او د ګوړې اچار خپرېږي، خو تر هغې مخکې له ناجي ساپۍ څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان حکومت وایي ابتدایي شواهد څرګندوي چې په کابل کې پرونی حمله له بهر پلان شوې وه او سبا به د حملې په اړه د څېړنو پایلې اعلان شي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي په کابل کې پرونی خونړۍ حملې د ملکي خلکو د مسؤلیت لپاره د طالبانو د تعهد تشوالی ثابتوي. د ناتو او روسیې ګډه شورا چې نن چهارشنبه په بروکسل کې جوړیږي، د افغانستان پر امنیتي وضعیت پکې خبرې کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن چهارشنبه سعودي عربستان ته ورسیږي. ولسمشر اوباما په دیش په ګورتنی سفر کې برتانیې او جرمني ته هم ځي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او جواد ظریف په نیویارک کې خبرې وکړې. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوه ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د بشار الاسد د رژیم په بمبارۍ کې ملکي کسان وژل شوي دي. په اکوادور کې د ژغورنې ډلې په هغو 200 کسانو پسې لټه کوي چې د وروستۍ زلزلې له امله لادرکه شوي دي. او د امریکا ټلویزیوني شبکې ویلي د جمهوري ریاست لپاره کاندیدو جمهوري غوښتونکي ډونالد ټرمپ او دیموکراتي هیلری کلنټن د نیویارک مقدماتي انتخابات ګټلي دي.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومني.
ډېر افتن کې صد مخوږي زادوی نزادوی نه مخوږي ډېر افتن کې ما تشلو ته دیش خراسي
دیو داسې ناروغ خبرې مو واورېدلې چې په روغتون کې بستر وو او د پایوازانو له شور ماشور نه شکایت کوه. نن په همدې اکله غږیږو له ازادي راډیو سره اوسئ. کابل په ځینو شفخانو کې بستر مریضان د پایوازانو شور ماشور پوزي ته راوستلي و. اکثره کسان په ساعتونو ساعتونو ناست وي. لا دمه تر دې دمه ټولې کیسې په لوړ غږ داسې کوي چې د خواو شا بستر ناروغانو پر سر درد کړي. تر ټولو نامناسب کار خو بیا لا دا دی چې ماشومان هم له ځان سره روغتون ته بیایي. له یوې خوا د هغو د شوخۍ له وجې مریضان په تکلیف کېږي، له بله پلوه کوچنیان هم چې ژر په ناروغیو اخته کېږي ساري مرض له ځان سره کور ته انتقالوي. کله چې موږ په کابل کې د ابن سینا صدري روغتون ته ورغلو، هلته له داسې ناروغانو سره مخ شو چې نفس یې د اکسیجن په مرسته اخیسته. لیلما چې د روغتون سپین کمیس اغوستی وه، شونډې وچې او رنګ یې زیړ ښکارېده. کړکۍ ته مخامخ په چپرکټ کې ناسته وه. ویل یې کله خو د پایوازانو د غالمغال له وجې سر ورباندې تاو شي.
دلته چې ته راغلی کنې بستر یې، پایوازان دې څو نفر دي سره؟
یو د ماما ښځه، یو شوهر دی.
بیا راځي دلته چپرکټ مخې ته درته کښېني.
راځي څراغ کې کښېني زه بېته.
دلته داسې مریضان شته چې پایوازان یې ډېر راسي، بیا ډېرې خبرې کوي.
شته رمه سپره کوي.
څه رقم دی؟
راځي کښېني.
هغه ګېدا خبرې په تا څومره بدې لګېږي؟
سړی نفس تنګ وي، سړی څه شور، سړی بد لګېږي، سړی حوصله په تنګ کېږي.
بلې حالت څه رقم چې څه په تنګ ځي؟
سر بره بونه گرسی زمان شما بتاین که
پم دی اتاق کې چې د پایوازانو تګ راتګ ډیر و، یو اتیا کلنه ماګل په داسې حال بستر و چې د خبرو کولو توان نه درلوده، اکسیجن ور باندې چلانه و او دی یوازې الله الله ویل. د همدې روغتون بل اتاق ته هم ورغلو. هلته بیا ځینې مریضان د دې طرفدار و چې ډیر پایوازان ورته راشي او دوی سره کیسې وکړي، ځکه په شفاخانه کې په تنګ و.
زما نوم حاجي میرا خان دی.
تکلیف دې څه ده؟
تکلیف مې فشار جګ سوی.
فشار دې جګ سوی؟ څومره وخت کېږي دلته بستر یې؟
دوه ورځې کېږي.
کاکا، دا هلته دا پایوازان چې راځي خپله منځو کې کیسې کوي، خان دي، غږېږي، څومره ترې په تنګ یې؟
بعضې وي خو ټول نه وي.
نو ولې شپږ کسان اووه کسان یو مریض ته راځي؟
ټول خیخان دي، دوستان دي، څوک ورور ده، ورانه ده، ټول ویل داسې خلک دي، خپلوان دي.
تا ته څو کسان راځي؟
ما ته کله درې، کله څلور.
کله درې، کله څلور؟ سات دي ورسره تېرېږي بیا؟ دا څوک یې چې درته راځي؟
مزاحمت نه کوي. یو مې زوی ده، دوه درې وریرونه دي، او نور کوم یو خیخ مې چا کم وي چا زیات وي، ما لږ زیات وي.
ته بیا نه ورته وایه چې یو کس راځي ټول مه راځي؟
نه، خو زه یو شی ده، خبر درست بجو شپې ته رسېږي.
دوستان ډېر دي؟
دوستان ډېر دي، شکر.
خب بیا کېدلی شي چې کور ته درته راسي؟
چې کور ته لاړ شم، کور ته خود راځي، اوس دلته یې ګر دلته راځي.
هلته راځي؟ ته خپله یې راغواړې چې راځی؟
نه، زه نه راغواړم.
خپله راځي؟
خپله راځي.
نوم دې راته وایه؟
خورما شکر یم، فشار مې پورته ده، همه مشکل دادیم.
پایوازان دې څو نفره دي ترورې؟
یو.
څوک دغه؟
همه زوی ده.
هلته نور خپل خپلوان راځي پوښتنې ته دي؟ څوک څوک راځي؟
ګر لورانې خپلې یونې همې لمرزایګونې مې در ټولو روسي چې څوک روسي واسه لري.
په یو وار څو نفره راځي؟
دوه، درې، څلور. کیسې سکې پوښتنه اسکه کو دوستي چې
بیا دغه نور مریضان سره بستر دي، دوی نه وایي دغه په موږ باندې بد لګي؟
نه، اوس هم روسي ده، سالي وي پوښتنه ته کو غږېږي، مرکه وي مې ته ډېر روسي سه خینې موضوعیې لرې ده یا
ښه لتانه دوی ته ډېر
راځي؟ ته ډېر روسي.
څو نفره ورته راځي؟
درې روسي، څلور روسي، پنځه روسي.
بیا کیسې کوي؟
کیسې کوي، غږېږي، مرکه کو.
به در ډاکتران نه ورته وایي چې دلته خبرې مه کوئ؟
ډاکتران چېرې شرکو ورته چې ډاکتران نه وي رو دی نه راځي، وخت ورته معلوم وي.
ته خپله څومره په تنګ کېږي چې دلته یو څوک راسي کیسې درته وکړه؟
ډېره په تنګ کېږم، سر مې خوږېږي، زهځوی نه زهځوی نه مې خوږېږي، ډېره په تنګ کېږم، تر شلو تر دېرشو خو راسي.
د روغتون انګړ ته وتلو، د ویلې په څلورو خواوو کې څوکۍ ایښې وې. پاره خوا کې له ناستو کسانو سره ماشومان تر سترګو کېدل. د ځینو په لاسونو کې خوراکي توکي هم وو. له یو ماشوم څخه بسکټ په ځمکه ولوېده، بیرته یې پورته کړ او خولې ته یې کړ. سره له دې چې په خوا کې ناستې چادري کړې مېرمنې د چادري د جالۍ له سوریو څخه ورته کتل، له هغې مو وپوښتل چې ولې ماشوم روغتون ته راوستلی.
قندیګل،
قندیګل، دلته د څه لپاره راغلې ته؟
د دې لپاره راغلې یم، بلاده ورکړم چې دا ماینه څنګه مې راوړې، ماینه کېمات.
دا ماشوم مریض څنګه ناست دی؟ دا څوک ده؟
دا مې لمسی ده.
دا دې ولې شفانې ته راوستلې؟
دا وې ژړل، خپله راغلم، زه پیوان ته راغلم، خو پوه نه شم ما سره مرسې پایواز غوندې راځي.
د انګړ په بل لوري کې دوه نارینه داسې ښکارېدل لکه اوږدې لارې چې وهلي وي. هغوی هم له یو ماشوم سره ناست وو. ورغلم او سره وغږېدم، ورته غوږ شئ.
مریض دپاره مهم کس په کار ده چې مریض ته ضرورت وي.
دا ماشوم
دا زوی ده.
نو دا ماشوم تاسو ولې شفانې ته راولئ؟
دا درې څلور ورځې دا په لوګر کې و، بیا لږه جنې ځان سره دلته راوستي، دا بیرته ځي، بیرته دلته نه پاتې کېږي. نوم دې څه ده بچی؟
سپی الله.
نوم دې څه؟
سپی الله.
سپی الله،
دلته شفانې ته د څه لپاره راغلی؟
مور مې ستنده
تنا او کور کې داسې مې راوست ځان سره، څه کېدای شي نن عملیات چې ځان سره بوزه دي.
خپل خپلوان دوستان څوک نه لري چې دا ماشوم وساتي؟
تا بس تنا د وړکۍ ده ډاکټر.
دا ماشوم ما ته چې زه ګورم همدا اوس رواني لحاظ نه ډېر مړاوي خفه ښکاري که نه؟
بلې بلې بلې.
نو په دې لحاظ هم د ماشوم
دا نور زیات محیطي تاثیر لري. ده دا نور هم تاثیر پرې کوي، ځکه دی نور هم خفه کېږي چې د مور خپل حالت وګوري چې دا د ما مور څومره تکلیف کې واقعیت لري. ده مګم دا نور هم ذلیله کېږي، د دې راوستل هېڅ فایده نه لري.
او شاید کومه ساري ناروغي هم نشته؟
شاید. دلته خو رقم رقم میکروبونه دي، دا خو یو ټول انسانان خو یو شکل نه دي. مثال جوړ راځي نه جوړ ځي.
د کابل اوسیدونکو همدې چې مور بستر ده او تر لاسو کسان هم دغه پښتني ترځي وای دا کار مناسب نه دی خود څه وکړي دوستان دی راځي
یاره دوم راځي څه دروغ وایم دریم راځي یعنی د سبا خراغلی چې لاس کسان راغلی
چې د لاس کسان بیا قسیم کوي اتمن
والله د ښځه خو اول زه خپله هم ښځه یم قصې خوشته دلته قصې خني ډېره بده خبره ده باید نه زکات مرهې شي
تا چې لیدلې څومره دوی قصې کوي
قصې ډېرې دي
مریضانو بیا څومره بدې لګېږي د قصې
واقعا بیخي ده بېله زکاتي ده
اول تا ویلې چې مور ترې تر لاسو کسان هم راځي کنه
واقعا لس کسمي اتمي اومي شپږي دومي
امید چې خپله هم ماشوم دی په روغتون کې درې څلور نور ماشومان ورچاپېر وو وایي ترورې روغتون ته راتلله دوی هم سره راغلل
دلته زما خاله مې راوډای ده ترور مې
مریضه ده
مریضه ده
او څو ماشومان دي تاسو سره راوستلي
درې څلور ده
درې څلور
ترور چې دلته راغله هغه ماشومان ورپسې ژړا وکړه چې تروره چېرته ځي بیا هغوی هم راغلل نور ورسره
ټول کور راغلی یې
نه نه ټول کور مونږ نام خدا پنځوس شپېته کس یو
او دلته پنځه شپږ کسه راغلي
یو ورور ده او دوه د کاکا زامن مې ده او پلار مې ده او ترور مې ده
د ابنسینا د صدری برخې رئیس ډاکټر سید ولی سمیم هم لوغو کورنیو څخه چې روغتون ته په ډله ییزه توګه راځي بیا ماشومان هم له ځان سره راولي شکایت کوي وایي په دې کار سره هم د روغتون کارکوونکو ته ګڼې ستونزې پېښې کړي او هم دوی خپل رقم ستوري ناروغۍ له ځان سره لېږدوي
او هم داسې فکر کوي چې شبهانه یو پاک ځای دی خو شبهانه چې کوم مکروبونه او مقاوم مکروبونه لري هغه د عادي مکروبونو او د ساحې د مکروبونو د کورونو د مکروبونو نه ډېر زیات مقاوم وي ځکه چې هغه مکروبونه چې دوایانو سره هغه اختوی مقاوم کیږي پایوازان د مریضانو چې صحتمن راغلي وي شپخانه ته او د شپخانه نه مقاوم میکروب د ځان سره ویسي کورنۍ کې به داغه په عادي دواینو کې مچ مروج دي هیڅ علاج ناممکن وي مریض سره باید د 15 دقیقو نه زیات وخت تیر نه کی مریض ته چې کله پایواز راشي نو د مریض سره کینی او بندار کوي قصې کوي خان دي قلبي مشکلات لري حتی موږ مریض ته وایو چې خپل لاس مه پورته کوه خبرې خو مکاو مکاو چې لاس یا په خام پورته نه کی د دې سره قلبي امراض تشدیدېږي نو همیشه موږ کله مریض بستر وو د بستر په سر ورته لیکو چې حرکت بنه کوي او خوځېږي بنه 15 شپه کسان مریض تر راشي په غنور ټول مریضان باندې ډېر بد تاثیر او بد اغیزه کوي نو موږ جدي غوښتنه وطنوالو نه ده چې خپل دار تک مریضانو ته محدود کی او کراځي د شبخانه اصول باید جدي په نظر کې ونیسي
ډاکټر سمیم وایي د پایوازانو یو بل نامناسب کار بیا دا دی چې به وخت د خپل ناروغ پوښتنه ترځي بیا په زوره اتاقونه ته ننوځي ان تر دې چې په دروازه کې ناست پیره دار وهي
زمو خلک راځي او په دروازه باندې ټیل اچولې په دروازه باندې یو زور وي او جنجال وي او د پیره دارانو سره زمو سره هغه ته اویرنس ورکو په هغه ورکو چې دا وخت علاج دی وخت مریض ګرځي دی ډاکټر صاحبان مریضانو باندې ګرځي تاسو خپل وخت انتظار وکړئ متاسفانه زمو خلک خسر زور دي افغانان په تصادم باندې تشکل کله
درنه اوردونکو تاسو په روغتون کې د بستر ناروغانو خبري واوریدلی دوی ویل چې د پایوازانو لیک سوې سرونه په درد دي نو لازم ده او خایي چې کله روغتون ته ځو د دوی مشکل په پام کې ونیسو یو خپل ډیر وخت له بستر کا سره پاتې نشو او بل ماشومان تر خپل وسه روغتون ته الزان سره ملګری نکړو ځکه د لویانو په پرتله دوی ډیر ژر په ساري ناروغي اخته کېدلی شي نو بستر کسانو ته ماشومان مورولي او خپل هم د دومره وخت لپاره ورځي چې ضرور وي
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترم امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سر خواهم ویده نمانی ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
کوه
خواگو اوریدون کو سلام زیادینو خلق وای چه تا هر چه چابروسانو خراب کریدی زکه چه زیادینو رئیسانو تا صحیح حال و معلومات نرسوی او تلور تا وای چه زیادینو هر چه سام دی زکه چه کمکار تا کوی آغا نزی خرابه دلائی زیادینو صاحب طول خلق مصفتونه کوی زیادینو طول ملت لاس پا دعا در تا ولار دای او هم دا وای چه خدای مو دل سر نکموی صاحب دیر زیاد کار مو وکه زیادینو لطا مخ که ایواد دا نابودهی دا کندی پا غاره ولارو
اوز ناب خدا زیادینو پا سیما که جورا نشتا زیادینو صاحب که یاو دل مشل کلان او دیر کلان پلانون عملی شی زیادینو بیا بای دنیا او گوری چی زیادینو مک جرت تللیو
زیادینو پا هم دی خبرو ای صاحبان دو ناکامای دو کندی پا غاره در اولی دی زیادینو دو خبرونی پا پایل که چو مهم خبرونه در تلارو
اسلام علیکم اوس واری چو گد ود خبرونه
لان خبرونه دقا دی
تیر او رزم چو زر بیکار پوهنتونی زوانانو تا کار پیدا نشو
دویان د څلورم ماوین دوهم ماوین وویل چې سکال به افغانستان ښه ترقي وکړي ځکه چې کابل سیند له اوبو ډک شو
د زړو وسلو دایک اوس هم ټولېږي خو څوک یې نه ورکوي
او وزیر صاحب بلاپسې د یو چاغ ریاست پوځ ځکه نه اعلانوي چې څو ورځې وروسته یې زوم له پوهنځي خلاصېږي ده خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر را کوي چې تیر ورځم څو زره بیکار پوهنتونی ځوانانو ته کار پیدا نشو د بیکاری وزارت ویان ماشوم پنبګل وویل چې موږ هڅه کوو خو د کار لپاره هیڅ منابع او کارځایونه نشته ماشوم پنبګل چې نوی ویان شوی او د بیکاری د وزیر له خپلوانو څخه دی دغه خبره په ډیره سختۍ سره وکړه ځکه چې پنبګل لا ماشوم دی او د خبرو کولو صحیح چل یې نه دی زده
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د حکومت د ویان د څلورم معاون دوهم معاون وویل چې سکال به افغانستان ښه ترقي وکړي ځکه چې کابل سیند له اوبو ډک شو د ویان د څلورم معاون دوهم معاون زیاته کړه چې له همدې امله به حکومت ښه ډېر نیالګي کېږي هغه وایي ارمان چې د کابل سیند اوبه را پټم کېدلی نو ولاکه څاڅکی هم راڅخه تللی وای خو د اوبو د چارو ماهرین بیا وایي چې د حکومت د ویان د څلورم معاون دوهم معاون نوی له بهره راغلی او دا لا ورته نه ده معلومه چې د کابل سیند اوبه همدا څو ورځې وي او میاشت وروسته د چنګوښو خوارانو د غسل کولو لپاره هم اوبه نه وي پکې
د در په در آژانس په یوه خبر کې ویل شوي چې د زړو وسلو دایک اوس هم ټولېږي خو څوک یې نه ورکوي خبر زیاتوي چې د زړو او له کاره لوېدلو وسلو په دایک ټولولو میلیونونه ډالره مصرف شول خو وسلې د څو لکو هم راټولې کړې نه دي ځکه د وسلو خاوندانو خپلې وسلې دومره غرقې خښې کړې دي چې راویستل یې ډېر وخت غواړي نو ځکه یې د دایک ورکولو ثواب هم په نصیب نه شو خو دایک ټولونکي اوس هم تمه لري چې وسلې به ترلاسه کړي او هیواد به د غیر قانوني وسلو له شره خلاص کړي د وسلو د چارو کارپوهان بیا وایي چې دا یک ټولونکي په دې خبرو سره د خپلو ډبلو تنخواګانو د دوام هڅې کوي او دا یک ته مرسته ورکوونکي ادارې امیدواره ساتي که نه د دا یک رواج بیخي له منځه تللی دی
او د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې وزیر صاحب بلاپسې د یو چاغ ریاست پوست ځکه نه اعلانوي چې څو ورځې وروسته یې زوم له پوهنځي خلاصېږي خبر زیاتوي چې یو ځل د وزیر صاحب بلاپسې زوم لپوانزی خلاص او مقرر شی بیا بنو لکن نور مهم پوستون و پشان دا هم اعلان کی او پا دیر سادگان با در یاست خیال پلو نووهی د دولتی لور پوستون و ماهرین وایی چه اعلان خده زکا که در لور از دکرو والا خوار سوانان مقررم نشی نو دا یو سور از لفار خوبا خیال پلو ووهی زکا لعلان روستا امتحان او لامتحان نورستا شارت لیست کدل او سو انترویو گانه خاماخا سڑای خغوال خیال پلو تاسوی خبرونا خلاص پا خلاص
والی
زکا چه
ولی دی توری خیخو والا موتر گرندی ور خطا روانوی؟
زکا چه غوای تختی دلیوی اغرانی سی
ولی ورز پا ورز مشاورین زیادیگی؟
زکا چه ورز پا ورز ده کار و فعالیت ساهی کمیگی
ولی پیزیسیلون اغلی ناستی؟
زکا چه ده سول خبری روانی دی گوری چه کما خواد رنیگی؟
ولی سنو لزانه ده همام لنگونه جور کردی دی؟
زکا چه بلچه تا کار نوار کوی
زیادینو پوداریانا ماجاب خالق دی چه چیر ده پودار ورمون استیگی زیادینو اما غی وطن او کور چی لکه داسی خزه جرکا و چه ناوخت کیگی؟
مور خطا کیگه نه ناوخت کیگی؟
گوره از دل برای با پتاما ناستوی او دوار سرگه بای دروازه تا نیولیوی چه مو گووی نی؟
خا تو دلیگه چه یو جور پاکی جامعی خوی ارتا کیگ دم؟ ده خدای شکر ده چه دل بار زوی می خشو؟
او خشو گنده ده ما لاسم پریس پکشی یو کار بار با ارتا پیدا کرم
او شکر دای چه جوشی ار کار کولای سی موری داغ دی جامعی میورتا تایار اکڑی خالو ری خیلو سی
نوزیش ورشو پا تاما باوی
پلارا
سوائه
چه بیا پلارا که دی غاڑ گلان وخلی للا تا می پا غاڑا کی ورا چاوم
چلا آجا خو ندار آغلی چه گلانی پا غاڑا کی ورا چه
ندی ویر آغلی شکر لغاڑ خطر را وود
زورتا وای اخلا عواز بایی پزرکی ورتا
سامدا ورتا وا با اخلم
وانجلی اغا واسکر دلیا دو نوزی
داغا دی رخیستای میدهی
اغا تردیم رخیستی دی؟
او
هتر چکا وی
پیشین دویه دی پودر و بوی بطریزی
نو چی پریکی دی؟ نو بیا بوی ولی تریزی؟
ده تا دی ریزده دی پار کار که بده کاروی ده غم را مغزمی ندی پاته
سامده در زی چی زو
وی شکر دی چی زوی می خدای خکه چنگه زویا؟
خیام موری ایلا واس راقلی
نه در تر اپری خودو لالا واسنگه
خیام خوری زورو پی دی را در اولی دی
بیایی دی رخصت کرده ایه
زویا جر جر دی دقا پاکی جامعه واغونده چل خیر سارا لاشو
چیز دا پلارا
کورتا
کورتا نزم ام دل تا خوشحالیم دیر خواه لگ دی او شیر آرازی گی نو جامی می
زویا وی خسا وی
نه نه موری ده جا بلار می امولا دیزای نشی خورا ولی بریک دا جی نورم خشم ازی مو پراتی شروع کری دی پا خودای
دا تلی وانا یک پسود سنده نزی
موری اتنی دا وگرانیش دیگا
اها داغلی توی
موری چی در سالارشم بیامی آل تا پوترو تا پریگ دی
ناولی بلی پریگ دو داتا توی
نور تا خوی خازاد اخو با تا برا کوی نزکه در سالانزم
دا توی دار اختون دا کسا کی خانه
چی موها لحظای دل تا دیر مواد پیدا کیگی پیسی نرانشی پیسی را ورسوی پیسی موسیقی
دغه خبرونه زیاتینو ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی و زیاتینو برای افغانپور نقیب الله لاروی اوسه حکمت زیاتینو مسکا استانکزی ستاره امینی او زیاتینو صادق سپینغار زیاتینو کلموک سره اړیکی نیسی نو د پوست باکسونو شمیری مدادی زیاتینو کابل چوار لسیا واویا کندهار دوویست خوست یاو کندوز یاو او زیاتینو جلال آباد سالو
دشنو خالونو رو گدر لٹشو غم پا کابل غم پے خبر لٹشو دیر غلگرو سلو نیخ شو کنا خاپیرو د وطن غل شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گلزوانا او وینو لمبے دل تا گل گٹھے تن کی تن کی معشوما بے وقت اور جدل او گل درو پانی وری گیلا آسمان وطنا او گل درو پانی وری گیلا آسمان وطنا ساد وجو دورنا اب دشمن پورشا ساد وجو دورنا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سنا گلالی نہ سنا لوئی پارو دو کسل گتر تو ملے دو وفارن گنا توئی پارو دو کسل ہر ذکر نبی ساسی دخفگان وطنا ہر ذکر نبی ساسی دخفگان وطنا ساد وجو دورنا اب دشمن پورشا ساد وجو دورنا اب دشمن وطنا افغان وطنا
خوشحال خان زامنو چغلی اور کنا اسودنن خور جوړ دے لټا لال وطن اسودنن خور جوړ دے لټا لال وطن ساتو وجود دور نا اب تو من پورشا ساتو وجود